السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نومونه نن اعلان شول دغه کسان به د افغانستان په استازیتوب له طالبانو سره د سولې یو مشورتي ناسته وکړي دا مو د سر موضوع ده په بهرنیو مسایلو کې هم اورئ چې په فرانسه کې د نوتردام لرغونې کلیسا په بېګني اور کې ډېره تخریب شوې ده د لرغونی کلیسا په اړه باندې مو له یو کارپو سره خبرې کړې دي تر دې ټولو مسایلو راخوا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لومړی له فرشتي جلال زی اورو
د افغانستان حکومت دوه کسانو لوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استاد سره ګوري د افغانستان جمهور رئیس د کابل ښار د قلیوایت د خلکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به چې د کابل سیند شاوخوا سیمې غصب کړي مجازات سي په هرات کې چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلونو له امله اته تنه مړه دي او لس زخمیان دي او د اروپایی پارلمان غړو نن په فرانسه کې د روتردام کلیسا کې د اور لګیدو په اړه خبرې وکړې پوره خبر نو اورئ د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ نن خبر کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استاذ سره د خبرو لپاره دي د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولند ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته یې استولې وویل
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیس چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وو چې په دې لیس کې د افغانستان ټول اخشار په شکایتي توګه لري هغه نن نهایي سو
د دوه کانفرنس د جمعې په ورځ پیل کیږي او تر یک شنبه پورې به وي د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستو ژمنه وکړه غنی نن د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغو کسانو سره به هم چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وسي جمهور رئیس ویلي چې د ښار په 15 او 16 ناحیه کې 160 کورنۍ به چې کورنۍ یې سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای کیږي د یو بل خبر لمخې په هرات کې چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلونو له امله اته تنه مړه سوي او لس تنه زخمیان دي د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر چې ولس تنه پکې سپاره و سیل وړي دي فرهاد ویلي چې دا کسان بې درکه دي او شایي مړه سوي وي د افغانستان حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ساعتونو کې په 16 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوی کوچني نجونې له امله مړې دي او 4 تنه زخمیان دي د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی خو د اسوسییټډ پرس په حواله د روان میلادي کال را پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 130 زیات خلک مړه شوي دي د اروپایي پارلمان غړو نن په فرانسه کې د روتردام کلیسا کې د اور لګیدو په اړه خبرې وکړې د اروپا د شورا رئیس ډونالد توسک نن په دې غونډه کې وویل
The burning of the Notre Dame Cathedral has again made us aware.
دا وایي د نوتردام کلیسا سوځیدو یو اربیا مشتدا یادونه وکړه چې زموږ یوالي پر تړونونو او موافقو مهم او تر هغو ژور دی د نوتردام کلیسا د پاریس ښار په زړه کې جوړه شوې و چې پرون اور پکې ولګید د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې دا کلیسا به له سره ورغول سي دا کلیسا د کاتولیکو عیسویانو او اتنیم سوه کاله مخکې جوړه شوې وه د پېښور په یادآباد سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته 18 ساعتونو ته اوږده سوه په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ وسلوال وژل شوي دي د پاکستاني طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان مسؤلیت منلی او مشال راډیو ته په یو ایمیل کې ویلي چې شپږ وسلوال له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو په خیبر پښتونخوا کې د حکومت یو ویاند شوکت یوسفزی نن ویلي چې پولیسو او کومندو ځواکونو پرون په یادآباد کې په یو کور چې وسلوال پکې پټ وو عملیات پیل کړو یوسف زیوی ویلی چې پولیسو ته له دې کوره د حمله د پلان خبر رسیدلی وو د روختي انړیوال سازمان ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1300 تنه وژل شوی دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنگ کې 1015 تنه زخمیان شوی دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه افتر په نوم قومندان یې مشري کوي د اپریل په 15مه د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکو حکومت سره تر یو حده تړاو لري مقاومت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې اضافي روغتیایي کارکوونکي لیبیا ته استولی دي. ملګري ملتونه وایي چې پر ترابلس د جګړې له امله 18000 کسان بې کور سوي دي. او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژۍ فورت برګ په داسې زندان کې به ساتل کېږي چې شدیده امنیتي څارنه یې کېږي. هغه د 13 کلونو دی او یو وخت یې د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2012 میلادي کال کې ونیو او تور یې ورباندې ولګاوه چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو فورت برګ د ځان د بېګناهۍ ادعا کړې وه او د ناروې لپاره د جاسوسي تور یې رد کړی و.
د ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو بیا هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت نن په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د یو لوی پلاوي د ناستې د ګډونوالو نومونه اعلان کړل. د دغه نومونو د دغو ګډونوالو له ډلې یو تن سیاسي کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو ګذشت ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره.
د قطر بین الافغاني ناسته به د اپریل 19 پیل او 28 به ختمیږي. په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې سیلابونه راوتي دي، خلکو ته زیانونه اړولي.
ما رفتیم تیر شدن نمیتونستیم، سیل آمدن وست خراب استد.
در فرانسی پلازمینان پاریس که در نوتردام لرغونی کلیسا پا بیگانی ورکی دیر تخریب شویده. در فرانسی ولسمشر امانویل مکرون جمعنو کرد چی دا کلیسا با بیا ورغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale nous la rebâtit.
صادقانه ویم چی در نوتردام کلیسا با بیا ورغو. نورم سیلم لرو تر پیرس را پات شوی. په افغانستان کې د ماښام 6:03 راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت نن د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو نومونه اعلان کړل. 2500 کسان په دغه لیست کې ځای شوي دي چې د افغانستان د حکومت د کابینې ځینې غړي، د افغانستان سیاسي مشران، د ګوندونو استازي، مدني ټولنې او خبریالان پکې ځای شوي دي. د افغانستان د ښځو په استازیتوب هم 8 مېرمنې په دغه لیست کې شامل دي. په دې اړه باندې واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر مړی د سه شنبه پر ورځ د 250 هغو کسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی د غناسته د اپریل 19 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سرایا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استازي صدیق الله توحیدی، د سولې د عالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمایي زورګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چې خنصوري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 15 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. دوی د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راستنه شي. د ښاغلي سیدی په اند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اومریدل چې افغان حکومت د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چې پکې به د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د سولې په رابطه باندې مشورې کوي، نن دغه پلاوی نمونه اعلان کړل. د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د دغه ګډونوالو یو تن دی. دی وایي ښایي دا د دواړو لورو لپاره یو فرصت وي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظریات یو بل سره تبادله کړي. لکه غلی کوهستانی سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ترتلو مخکې به تاسې ټول د یوې وایې د اجنډا لپاره غونډه کوئ، که څنګه؟ ښاغلی کوهستانی په اړه وایي
د قطر د پاره تروسه کوم خاص غونډه د دې د پاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوې نه دي، ولې موږ ته د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي، مهم خبر هم دغه ده چې مشران خبرې کوي. دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلا مشوره وشي، او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان دي چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غوندې چې محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لیست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوی سره خبرو ته کښېني چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوی کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي، بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریز به هم مطرح کوي؟
دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دغه خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په اند ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت نه افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست مشوره ده که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشوره به ولري یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر دا دی چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، بې له دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه
طالبان سره په خبره کې شریک بنې او ممکن د تصمیم گیری یا پسول رسیدل ډیر مشکل کار وي. څه دایي کوم دکې ممکن لکه نور او استادو غونډې البته د دولت کسان هم ونده ولري او خپل نظریات البته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکو په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډیر له نږدې څاري، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډیر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خدا دی چې دلته خو نمایندگان ډیر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو گذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپل وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږي او کوشش به وکړو چې دا بس چې هلته روان دی اختلافات رامنځته نشي، یعنی محدود نمایندگان وغږېږي چې تاثیر ولري آینده دپاره.
د قطر د بین الافغانی خبرو د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اوریدې، دوی ویل چې هڅه به کوي چې تر غونډې مخکې وړې وړې غونډې وشي او د واحد اجنډا لپاره کار وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس په یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړې. دغه کمیسون ویاند سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اجرایه رئیس او ځینو نورو د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاندیدانو تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغېز وکړي که نه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوې ده. په دې اړه فیروزي عزیزي رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخي برگزاري جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوې او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل شي او کچېره بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هماغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
دا وختش بو شما مطرح
در روانه اونې د یکشمې پورز د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ. دغه ټیم په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړیدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل لامله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمر انتخاباتي ټیم دا وی لامې په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د روانې سور میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سم نیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي.
ازادي راډیو ته غواګاست د سولې د لوی مشورتي جرګې په اړه باندې مو راپور واورید.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواړم د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوې دي، سخت سیلابونه راوتي دي. په کابل کې هم په همدې وروستیو دوه درې ورځو کې سیلابونه په څو سیمو کې راوتي. له هغې ډلې هغه سیمې چې د کابل سیند ته نږدې پرتې دي، د کابل قلعه زمان خان سیمه هم د کابل سیند تر څنګ پرته ده او په کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. هاخوا په هودخېلو کې هم سیلابونه راوتي دي او د کابل په لښکرګا سیمه کې هم د سیلابونو دروتلو خطرونه شته. خان محمد سیند د کابل قلعه زمان خان سیمه تتللی دی او خلکو سره خبري کړي دي. د هغوی ستونزې اوریدلې او دا راپور جوړ کړی.
د کابل د قلعه زمان خان سیمه چې اوسیدونکي په ډیرو لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستي دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي درې څلور شپې کیږي چې له دې ویرې نه وده کیږي چې کورونه ړنګ نشي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلعه زمان خان یو اوسیدونکي ببرک آزادي راډیو ته وویل
چا دلته پښتنه نشته، ټول شپم د سیند غاړه کې تیره کړې ده. دغه اوس تقریبا دوه کیلومتره یا درې کیلومتره لرې لارګ نه پراته یاستو، د سیم نه بل زړه کې پراته یاستو. موږ د کابل زړه د کابل ښار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څه اوبو ویسي خو هیڅ هغه.
په دغه سیمه کې مو یوه ښځه ولیده چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړه شي خو د کوڅو له ډنډونو نشي اوښتی او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رفته تیر شده نمیتونستیم سیل آمدن وضع خراب است، ما دیگه تیر شده نتونستیم پس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولیده چې له ډاره یې کډه کوله. د سیمې اوسیدونکو ویل چې که کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجۍ دې راکړي چې په خپله پرې د اوبو مخه ډپ کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یوه کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی آزادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې سباندې درې سوه بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ او نورستان کې هم روانو روغتونو او سیلابونو لښپېتو زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په نورستان کې اکثره سړکونه او لارې د ټرافیکو په مخ تړلې دي. روهلان نوري له دغو دوو ولایتونو یو ګډ راپور جوړ کړی او را لېږلی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د یوې اونۍ پرله پسې بارانونو دیرش کورونه ویجاړ کړي، ډېرې سړکونه هم تخریب کړي او د ترافیکو پر مخې بند کړي دي.
د ټولو نه زیات د نورستان سړکونه متضرر شوي دي چې د کلو عمومي ولسوالیو دغه ټول لارې د دې نه متضرر شوي دي. اکثر ځایونو کې غرونه را چکه شوي دي او بعض ځایونو کې سړکونه ولیدلي دي. دا یو اساسي ترمیم ته بیرته ضرورت لري او ډېر د سړکونو حالات ډېر بد دي. تر اوسه پورې موږ ته چې کوم اطلاعات را رسېدلي دي د خلکو دېرش کورونه نړېدلي دي په مختلفو ولسوالیو کې. خوشبختانه ځاني تلفات تر اوسه پورې نه لرو.
د نورستان په گاوند کونړ کې هم په لسګونه کورونه زیانمن شوي او تر اوسه کومه لاره نه ده تړل شوې. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه دوه درس کوره خراب شوي دي او دغه د ټولو ولسوالیو کې میزارات درجه خور کړي دي چې د داسې ستونزه رامنځته کیږي. باید اردو پولیس عاجل رسیدګي وکړي، خپل د پایدامي وسایل هم د اردو وسایل او د نور شخصي شرکتونه چې دي د دغو ټولو نه کومک غوښته ده چې دوی باید آماده اوسي چې لارې بندیږي یا تیږې راغړي یا اوبو په نتیجه کې سړکونه خرابیږي. عاجل رسیدګي باید وشي.
د دواړو ولایتونو مسؤلین وایي چې ان منوشو کورنیو ته لومړنی مرستې چمتو کړي او د نورو زیاتو مرستو لپاره له مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې ته همکاري غوښتنه کوي. نورستان او کونړ هغه غرنی ولایتونه دي چې د کال په اکثرو وختونو کې په غرونو بارانونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي چې په وجه یې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو ترڅنګ سرکونو او نورو ټولګټو پروژو ته هم نقصان اړوي. روانو پر لپسې بارانونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کسان وژلي او ټپیان کړي او د کابل په ګډون اکثرو ښارونو کې یې د خلکو د تګ راتګ لارې بندې کړي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاریس د نوتردام د لرغونی کلیسا ډیره برخه په اور کې سوځیدلې ده. دغه کلیسا 850 کال لرغونتوب لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې دغه کلیسا به بیرته ژر ورغوي. په فرانسه کې د شتمنو کسانو هم د دغه کلیسا د بیا رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر، د روسیې ولسمشر او ګڼو نورو مشرانو د کلیسا د بیا رغولو لپاره ژمنې کړي دي. پاپ فرانسیس هم د کلیسا د بیا رغولو لپاره په خلکو باندې غږ کړی دی. د همدغې کلیسا د لرغونتیا په اړه باندې مو له افغان لیکوال نجیب منلي سره چې ډېر وخت په فرانسه کې اوسېدلی او د دې هیواد له کلتور سره ښه بلد دی په مرکه کړې ده. ښاغلی منلی په پیل کې له نوریاس نوري سره په دې مرکه کې نوتردام د کلیسا د لرغونتوب او کلتوري اهمیت په اړه وایي.
د نوتردام کلیسا په 1913 کال کې د دې د رغولو چارې پیل شوې دي او تقریبا دوه پیړۍ دوام کړی دی. نو ویلای شو چې په هغه وخت کې دا د نه یوازې د فرانسې بلکې د اروپا تر ټولو لویه کلیسا وه او تر ټولو لوړ تعمیر وو. دا هغه وخت دی چې په ډېره کمه موده کې د پاریس نفوس دوه چنده کېږي او هغه ټولې پخوانۍ کلیساوې چې موجودې وي د دومره لوی ښار دپاره کفایت نه کوي. نو په دې خاطر باندې دا کلیسا په دغه وخت کې جوړه شوله. د ګوتیک هنر وخت وو. د ګوتیک هنر ځانګړتیاوې دا دي چې ډېر لوړ تعمیرونه لوی تعمیرونه جوړېږي او خړې تیږې پکې استعمالېږي. او بیا وروسته په 14مه پیړۍ کې دا ترمیم شوله او د سره پرې کار وشو. نو رومان هنر پکې هم ورګډ شو. نو دا د دوو هنري مکتبونو د امتزاج یوه نتیجه ده چې فکر کوم په خپل ذات کې یوه ډېره خاصه ځانګړنه ده.
تاسو د دوو هنري مکتبونو یادونه وکړه چې د ګوتیک او د رومان دوه مختلف سبکونه وو. د هغه وخت مواد فرق درلوده. هغه مواد چې په دې کلیسا کې استعمال شوي وو ډېر سوځېدلي دي. په تیر بیا هغه لوړ چت چې د لرګیو جوړ شوی وو. حتی ځینې د فرانسې لرغونو آثارو ماهرانو ویلي چې ممکن شپه پخوانۍ بڼه باندې جوړ نه شي ځکه چې اوس هغه لرګي چې په دې کلیسا کې ترې کار اخیستل شوی په فرانسه کې نور نشته، نور نه تولیدېږي. څه فکر کوئ چې بیرته به په هغه پخوانۍ بڼه باندې ورغول شي دا کلیسا؟
طبیعي خبره ده چې دا کلیسا دا ور ډېره زیاته خرابه شوې ده او په هغه بڼه چې پخوا وه په هغې بڼه د بیا جوړېدلو امکان ماته کم ښکاري. مګر د کلیسا بیا جوړېدل طبیعي خبره ده چې دا کار به کېږي. بیروني ساختارې غالبا ډېر صدمه به یې ځکه نه لیدلې چې تیږې دي او هغه زیات خطر سره مواجه نه ده. هغه د لرګي برخې چې دننه په کارېدلې دي هغه به طبعا په نوو موادو جوړېږي. خو بیا به هم کوشش کېږي چې د پخوانیو موادو ته ورته مواد وکارول شي.
بلې، مننه. سر تاسو هم خپله دې کلیسا ته ورغلي وای. ډېر سیلانیان چې کله پاریس ته ځي د ایفل د برج تر څنګ دغه راز دې کلیسا ته هم اکثرا ورځي. فکر کوي چې د اور له پیښې وروسته چې کلیسا ډېره وسوځېده، آیا بیا به هم ډېر سیلانیان پرې رامات شي چې وګوري په دې کلیسا کې اور څومره زیان رسولی او که څنګه؟
طبعا د اور د خاطر به هم ډېر خلک ورته راشي. مګر علاوه د اور نه دغه کلیسا که هر څومره خرابه شوې هم وي بیرته رغول یې. او د دې کلیسا هغه کومې شیشې چې دي او چې غالبا هغه به ډېر نه وي خرابې شوي، رنګه شیشې، د دې کلیسا ګنبزي جوړښتونه، د دې کلیسا برجونه، دا ټول هغه څه دي چې بیا هم په وارو وارو لیدلو لارځي. او زه فکر نه کوم چې د کلیسا هغه توریستي ارزښت به د دې اور لګېدنې سره کم شي.
مننه صاحب. مونږ چې اوس د پاریس د نوتردام د کلیسا په اړه غږېږو، ستاسو تر شا له جوماته د اذان غږ راځي. په پاریس کې مو ژوند کړی دی، د لرغونو کلیساګانو تر څنګ هلته کوم لوی جومات شته ده؟ نه البته په دې بڼه چې نوتردام کلیسا ده، بلکې داسې لوی جامع جومات وي او ډېر خلک ورته راټول شي د جمعې ورځ د لمانځه لپاره.
په پاریس کې د پاریس جومات فکر کوم چې یو ډېر ستر جومات دی. په زرګونو کسان د پاره ځای لري او د اسه د پاره او د حمام د پاره ډېر سهولتونه لري. همدغه راز د اسلامي فرهنګ ځینې آثار هم هلته خوندي شوي دي او خلک راځي لمانځه ته، عبادت د ټول دنیا خلک هلته راځي. د پاریس شاوخوا ته هم په ټولو لویو ښارونو کې جوماتونه شته دي. البته لکه دلته چې موږ په جماعتونو په سر باندې سپیکرونه لرو او ځان هرې خوا ته بیرون ځي، دا کار بیا هلته نشته، خپل د عبادت ځای دی جومات پورې محدود دی.
له ازادي راډیو نه مو د لیکوال او فرنګي شخصیت نجیب الله منلي خبري واورېدې. د ډیر وخت په فرانسه کې تیر کړی دی، د نوتردام د کلیسا په اړه باندې وغږېد، ویل چې ډیر لرغونی کلیسا ده. تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري ورسته خبري مجله واورېده. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی سو د ازادي راډیو ورسته نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړي. زرغونه ستړي مشي پروګرام ته
خیر راغلی. تشکر از شما آقای استانکزای و سلام به شما شنونده های گرامی.